Radio.
نن د شنبه ده د وریا حمل د وشتمه د اپریل 12مه سهار په خیر په دې نیم ساته خبری مجله کې تر باسنو او سلام مشورو ورسته بل اخر د ترکیه د غونډې لپاره د واحد طرح مسوده د ملي مصالحې عالی شورا ته وسپارل شو.
د اوربان تامین د جګړې توقف د اساسي ارزښتونو او حقوقو موضوعات دي. اساسي قانون تعدیل او یا د اساسي قانون حفظ دی.
د کورونې چارو پخوانی وزیر او د پانتون استاد علي احمد جلالي د ترکیه غونډه د سولې لپاره یو فرصت ګڼي. د غزنی اوسیدونکي هم د استنبول لغونډې خپلې غوښتنې لري.
د موږ غوښتنه دا ده چې اول به د اوربند اوسي، بعد له اوربند د جګړه سره کمه کړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې امریکا او روسیې ته په اوکراین کې د پرونکو اقداماتو نه کولو خبرداری ورکړ. د ژوند رنګونه هم خپرو.
موږ دا چې خدای دې نه بهتره نه راولي او په دې شکر باسو. خدای دې خلک کې د ژوند خدای کې اتفاق د خدای راولي، اتحاد د خدای راولي.
دا او نورو مطالبو ته تر خبرونو وروسته ورګرځو. اروپا میشتو افغانانو له طالبانو غوښتنه وکړه چې اوربند ته غاړه کېږدي. په هرات کې 15 افغان سرتیري وژل شوي. په ایران او پاکستان کې د کورونا د لاسه د مړینو شمیر زیات شوی. د اروپا میشتو افغانانو د 15 مین نړیوالې جرګې ګډونوالو له وسلولو طالبانو وغوښتل چې اوربند ته غاړه کېږدي. غونډه پرون په آنلاین بڼه ترسره شوه. د غونډې برخوالو د ترکیې غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه وبلله او ویل چې باید سولې ته د رسېدو لپاره د دوی په خبره داسې فرصتونه له لاسه ونه وځي. د دې غونډې یو تنظیمونکي مهراب احمدزی ازادي راډیو ته وویل
په دې غونډه کې اکثره ګډونوالو د سولې په اهمیت او د لاسته راغلي فرصت په استفادې سره افغانستان کې د اوږدې جګړې او وینې تویدلو په ختمولو ټینګار وکړ. د افغانستان دولت څخه د افغانستان ځوانانو او خلکو لپاره د سوله ییز ذهنیت په جوړولو کې د پانګونې غوښتنه وکړه.
د اروپا میشتو افغانانو د جرګې رئیس ډاکټر اصغر خیل منګل په افغانستان کې د کاناډا مخکنی سفیر کریستوفر الکساندر، د جرمني د پارلمان غړي کیزیا ماردیلا، په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي او د افغانستان د ولسي جرګې غړي رمضان بشردوست د آنلاین غونډې ویناوال وو. هرات کې پرون 15 افغان سرتیري وژل شوي. د هرات د امنیه قومندانۍ وایند عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل چې تیر ماښام درې پولیس د هرات په یو لسمه حوزه کې د سړک غاړې ماین په 14 کې ووژل شول. بلخوا پرون ماپښین موټر سایکل سپرو وسلولو د ترغونډې په بازار کې دوه افغان سرتیري په ډزو وژلي. د هرات والی عبدالواحد قتالی دا پیشه تایید کړې او ویلي دي چې یو وسلول بریدګر هم په ځوابي ډزو کې وژل شوی. تر اوسه د دغو بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا په اورزګان کې هم تیر ماښام یوې 14 یو کس وژل او څلور نور ټپیان کړي دي. 14 د ترینکوټ شار اړوند سیمه کې د ملکیانو پر یو فیلډر ډوله موټر سوي ده. د اورزګان ولی نعمت الله بختیاري هم په دې اړه ازادي راډیو ته لن لومړني معلومات شریک کړي.
په نچین ساحې وخواته په دغه ساحه کې بین انفجار کړل دي. دا چې سپکي وو او یا هم پټ شوي دي دقیق معلومات تر اوسه پرې نه. په دوو کسانو کې یو قومي مشر چې دا د شاه محمد زوی دي د سرچخلو سیمې دي، یو همدا یو بل د نچین د سیمې اوسیدونکي وو. دا دوه کسان دي په دې کې یو شهید شوي دي او یو زخمي دي.
چا په اورزګان کې د دې 14 مسؤلیت نه دی منلی. د آزادو رزمی لوب دو افغان لوبغاړو عبدالسمی فیضی او واحد نژند تیر شپه په مسکو کې خپل روسی سیالان مات کړل. د دوی لوبې د ای ام سی فایت نایټ سازمان لخوا تر سره شوې. عبدالسمی فیضی په 70 کیلو وزن کې خپل روسی سیال سرګی دنیسوف په دریو راوندونو کې د نمبرو په توپیر مات کړ. هغه تر بریا وروسته وویل
قدرمنو هیوادوالو خپل بریا ټول مظلوم ملت د افغانستان ته د زړه له کومې مبارکباد وایم. پیروزی ناجان صاحبان به تمام مردم افغانستان مبارکباد میگم. امروز خوشحالی ما را جشن بگیره. یک فایتر از قوم پشتون و یک فایتر از قوم تاجک امروز نمایندگی از 36 میلیون افغانستان کردیم.
واحد نجن هم چې په 15 اویا کیلوګرام وزن کې لوبیده خپل روسای سیال پاول اریدیشیف په دریو راوندونو کې د نمرو په توپیر وګاټه. تر دې مخکې هم د روسیې د آزاد رزمي لوبو په سازمانونو کې افغان لوبغاړي لوبیدلې دي. په ایران او پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمیر اوج ته رسیدلی دی. د ایران روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې دوی له وړمې ورځې د 2500 کسانو مړینه ثبت کړې چې دا له ډسمبر میاشتې راهیسې د مړینو تر ټولو لوړ شمیر دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې د مړینو د شمیر او د کورونا وایرس د مثبت پیښو زیاتوالی په ایران کې د کورونا د برتانوي بڼې د خپرېدو له کبله دی چې د ده په خبره له عراق ایران ته رسېدلی دی. د ورلد میټرز ان هو وی پانی په حواله په ایران کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر له 2,011,141 کسانو اوښتی چې له ډلې یې 48,490 کسان مړي دي. بلخو په پاکستان کې کووید 19 ناروغي په یو ورځ 114 کسان مړي کړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د سر ادارې چارواکو یک شنبه دا اعلان وکړ. د ادارې په خپل بیان کې اندېښنه څرګنده کړې چې د 114 کسانو مړینه بې ساري او د جدي اندېښنې وړ ده. په پاکستان کې په ټوله کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 2,40,140 زیات دی چې له دې ډلې 15,443 کسان مړه شوي دي. په قرغیزستان کې خلکو پرون د ټول پښتنې له لارې نوی اساسي قانون تایید کړ. له دې سره د لومړنیو نتایجو له مخې د ولسمشر صدیر جباروف د واک موده غځول کیږي. د قرغیزستان د ټاکنو مرکزي کمیسیون اعلان وکړ چې 90% شمیرل سوي رای شي چې 90% رای ورکونکو د اساسي قانون د تعدیل ملاتړ کړی دی. د ټول پښتنې د اعتبار لپاره د رایو پر شرایطو د برابرو کسانو له ډلې باید لږ تر لږه 30% خلکو رایه ورکړې وای. د ټاکنو کمیسیون ویلي چې د خلکو د ګډون اندازه 15% وه. د نوي اساسي قانون له مخې ولسمشر دا واک پیدا کوي چې د پارلمان 15% څوکۍ کمې کړي او هم قاضیان دغه راز د قانون د نافذونکو ادارو مشران په خپل وټاکي.
د افغانستان د څولو یو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړي. کابل کې باسمان نیمه ورځ وي د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 4. هرات کې باسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 2. کندهار کې به هم اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 12. مزار شریف کې به هم اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 9. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي د ورښت امکان هم شته. د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 8 اټکل شوی ده.
د خبرونې د سر موضوع د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې د غونډې لپاره د واحدې طرحې مسوده د ملي مصالحې عالي شورا ته سپارل شوې ده. دغه شوراوی په طرحه کې اوربن انتقالي اداره او د اساسي قانون تعدیل یا ساتنه مهمې برخې جوړوي. د سولې دا طرحه د هغو شپږ دیرشو طرحو نه چوړ بلل کیږي چې د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری غړیو افغان ولسمشر او سیاسي ګوندونو لخوا وړاندې شوی. صفي الله ستنګزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
د سولې لپاره پر لزګونو طرحو اته ورځنی کار د ملي مصالحې عالي شورا ته داسې یوه طرحه په لاس ورکړي چې سمدستي اوربند انتقالي اداره او د ارزښتونو خوندي ساتلي اساسي برخې جوړوي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله یک شنبه په خپل ټویټر لیکلي د تا طرحه ورسپارل شوې او د ټولو د هڅو ستاینه کوي. هغه زیاته کړي تمه ده ژر د افغانستان اسلامي جمهوریت له لوري د سولې لیکل شوې طرحه د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې تایید ته وړاندې شي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خزون هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلي عبدالله ته د ورسېدلې طرحې مهمې برخې دا یاد کړي.
مهم موضوعات په افغانستان کې د اوربند تامین د جګړې توقف د اساسي ارزښتونو او حقوقو موضوعات دي. اساسي قانون تعدیل او یا د اساسي قانون حفظ دی. نړیوال اړیکې دي. د گزار دوره ده یا انتقالي دوره چې تر اوسه هم په دې موضوعات باندې بحث کیږي د رهبری کمیټې لوري او هغه به تصویبیږي.
ښاغلی خوزنو ویل تمدد افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پلاوي لیوي واحد طرح سره د ترکیه غونډې ته ولاړ شي. د ترکیه د غونډې نیټه کڅه هم سل پسلو کې نه د ورستې خو حکومت وایي خای د اپریل په 14 مچ را روانه جمعه کېږي تر سره شي. د غونډې ته د امریکا متحده ایالاتونو هم یو طرح جوړ کړی چې هم یې له افغان حکومت او هم یې له طالبانو سره شریکه کړی ده. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح د ترکیه د غونډې او د امریکا د تاریخ په تړاو پرون په کودامن کې یوې ولسی غونډې ته وویل.
آقای خلیلزاد آمده بود و راجع به مذاکرات که احتمالاً
خغلی خلیلزاد راغلی بو او د هغه مذاکراتو پړه چې احتمالاً همدا اونۍ په ترکیه کې تر سره کیږي اجنډای لمک سره باس کړه. کومه اجنډا چې د ترکیه لپاره پیشبینی شوې ده اول د ارزښتونو پر سر موافقه ده. سمانه آیا طالب په دې فکر کې دی چې راضی او خلک پکې بل وهی او موږ غلی کینو؟
خغلی سالی وویل د طالبانو د بیا ازمویلو لپاره هیڅکله د دې ډلې د بندیانو له بیا خوشي کولو سره موافقه نه کوي. هغه ټینګار وکړ طالبان باید اوربند ته غاړه کیږدي. اخو خطر کې افغان مرکچی او طالب پلاویو ته د ملګرو ملتونو امریکا او ترکیې لخوا د ګډو اصولو په نوم نه مادهیز نوملاړ سپارل شوی څو د ترکیې له غونډې وړاندې په ځینو مهمو برخو هوکړه وکړي. تلپاتې اوربند د یو انتقالي یا لیګدیز حکومت جوړېدل چې بل سولهیز ټول ګډون حکومت ته زمينه برابر کړي د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو په مساویانه ګډون ټینګار او لګاونډیانو د سیمې او نړۍ هیوادونو سره ښې اړیکې د دغه تاریخ مهم ټکی دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم بیګا د ازادي رادیو د دې پښتنو په جواب کې چې آیا طالبان د ترکیه په غونډه کې ګډون کوي یا د افغان حکومت او امریکا پر طرح څه نظر لري جواب ولیکه چې تر اوسه پورې دا موضوع تر بحث لاندې ده.
ومردل چې د سولې په تړاو د ترکیې د غونډې لپاره د واحدې طرحې مساویده د ملي مصالحې عالي شورا ته سپارل شوې ده. په داسل کې چې د ترکیې غونډې ته چمتووالی روان دی، په افغانستان کې د جګړې له دوام سره سره د سولې لپاره نوي هیلې ټوکېدلې دي. ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاو ته د ګډو اصولو یو لست ورکړی ترڅو د ترکیې تر غونډې مخکې پر ځینو مهمو برخو سره توافق وکړي. سلطان محمد سرور په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي څخه د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې آیا د ترکیې غونډه به بریالۍ سي؟
البته دا یو فرصت دی، یو ښه فرصت دی، یو چې ملک ته راغلی دی. ستونزې بیخي ډېرې دي. د دواړو خواوو تېرو کلونو د جنګ په نتیجه کې مشکلات زیات دي، ستونزې زیاتې دي، موقفونه سره لري دي. اما په عین زمان کې دا یو ښه فرصت دی. هیله ده چې دا فرصت له لاسه ورنه کړی شي. په تېرو وختو کې ښه فرصتونه له لاسه ولاړل او چې په هغه وخت کې د سولې راتلو دپاره شرایط لا اسانتره وو. اوس دا فرصت وروستی فرصت دی. که دا هم له لاسه ولاړ شي بیا نو نه یوال دی ته ذکر کوي چې په نظامي شکل سره د دواړو خواوو سره کومک وکړي او نه د جنګ ختمولو لپاره پوځي له لارې کومه هیله موجوده.
جلالي صاحب، دغه کانفرنس یا غونډې لپاره بیلابیلې طرحې وړاندې شوي دي. د افغانستان د حکومت لخوا په طرح کې په اوربند باندې ټینګار ده او د انتقالي دورې لپاره د زمینې په برابرولو او همداراز د قانون د تعدیل او ساتلو. آیا تاسو څه فکر کوئ چې د کانفرنس ګډونوال به دغه اهداف ته سره ورسیږي، حداقل لږ تر لږه اوربند ته؟
د مذاکرات د انتیز لپاره کېږي چې د دواړو خواوو هغه موقفونه چې سره نږدې کړی شي، دواړو خواوو انصاف وکړي. په شروع کې په دې کې شک نسته چې دواړو خواوو کې فاصله ډېره ده. ځینې اساسي اصول دي چې اوس د بلمی ټولنې دواړو خواوو ته ورکړي دي چې په هغو اصولو باندې خبرې وکړي او په دغه اصولو کې څنګه دواړو خواوې د دغه اصول د تطبیق لپاره څه غواړي او څنګه یې غواړي هغه د مذاکرات په نتیجه کې رامنځته کیږي. فاصلې باید کمې شي. د دواړو خواوې په یوه زمان کې اختلافونه لري. د دغو اختلافونو د لرې کولو لپاره د یو بنځلي لارې پیدا کولو لپاره باید کوشش وشي. په دې برخه کې البته هغه هیوادونه چې دواړو خواوو سره مرسته کوي یا د افغانستان د سولې د راتلو لپاره ژمن دي، هغوی رول هم ډېر مهم دی. د سپینو هیوادونه، د ملګرو ملتونو هیوادونه، د لویو قدرتونو په زمان کې همکاري.
جلالي صاحب، ترکیه د دغه غونډې کوربه ده، تاسو د انقره رول څنګه ارزیابي کوئ؟ آیا وبه کولای شي چې د دواړو خواوو نظریات سره نږدې کړي او مهم رول ولوبوي کسانګه؟
ترکیه خو یو کوربه ده د مذاکرات لپاره او د کوربه البته نقش داده شي دواړو خواوو سره یو ځای کې یو دواړو خواوو ته تراولي شي مذاکرات مخامخ خبري سره وکړي. اما ترکیه په ان زمان کې د افغانستان سره ډېر تاریخي روابط لري. سلو کلو رئیس د دوه وادو ترمنځ ډېر خاص روابط موجود دي. ان زمان کې ترکیه هغه واد دی چې د 2018 نه د افغانستان ته د سولې د راتلو لپاره د استانبول پروسه شروع کړل، یا د قلب آسیا په نامه چې او هغه هر کال دغه پروسه کلنی جلسی کی په مختلفو هیوادونو کې چې غړي دي پروسې دي. له دې سره د یو نقشې فعال لغلې دی د سولې د راتلو لپاره. ایم زمان کې په ټولې لحاظم ترکیه د دې شلو کلو کې په افغانستان کې یو بارز پوځي حضور لري په افغانستان کې، او په ایم زمان کې د افغانستان د اردو سره ترکیه له ډیر وخت یو تاریخي ارتباطات لري.
په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنوي چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و چې د ترکیې د غونډې پر موضوع خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به اسد الله الدین راته وایي چې د نړۍ په ځینو رسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ رسپانه د افغانستان په اړه په یو مقاله کې ویلي، روانه میاشت په ترکیه کې د جوړیدونکو غونډې په درشل کې افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو د امتیاز ترلاسه کولو په هدف یو پر بل حمله زیاتې کړې. د لیکوال په باور دا معلومه نه ده چې د استانبول غونډه به په دوحه کې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې په څیر کومې بدیلې موافقې ته زمینه برابره کړي او کنه. د طالبانو او د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې ترمنځ د موافقه د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک شوې و، چې له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوې وو. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل په لوجستیکي لحاظ ګران کار بریښي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه روان تاوتریخوالی د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانانو ترمنځ د پخلاینې او روغې جوړې لپاره ښه نښه نه ده. د لیکوال په باور په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور دوام د افغانستان د مخالفو جهتونو له نږدېوالي سره مرسته نه کوي، بلکې د حضور دغه دوام د یوې معناداره او پایداره سولې لیدلوری سخت زیانمنوي. د امریکا بل ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم د افغانستان په باب یو مقاله کې لیکلي، ولسمشر محمد اشرف غنی د نړیوالو کانفرنسونو له ډیپلوماټانو سره په کتنه او په ورستوي کې د کمال خان بند پرانیست پر مهال خپل پخوانی خبره بیا تکرار کړه چې له طالبانو به د هیواد دفاع کوي. په لیکنه کې وروسته له سیاسي کشالو هاخوا نورو مسایلو ته هم اشاره شوې او ویل شوې چې افراطي ډلې په پوځي لحاظ برلاسي دي. د ملګرو ملتونو په وینا نږدې نیمایي نفوس د لوږې له بحران سره مخامخ دی. په دغه هیواد کې چې اداري فساد پکې پراخ دی، د حکومت د عوایدو ډېره برخه له بهرنیو مالي مرستو برابرېږي. د لیکنې په یوه برخه کې د ملي امنیت د عمومي ریاست د پخواني رئیس رحمت الله نبیل خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي وضعیت مایوسوونکی دی. د نیویارک ټایمز د لیکنې په یوه برخه کې د استانبول غونډې ته هم اشاره شوې چې د راتلونکي لپاره د لارې نقشه برابروي. د لیکوال په باور په دې غونډه کې به د امریکا اومده وړاندیز دی او موقت حکومت تشکیل وي چې د ولسمشرۍ تر نورو انتخاباتو پورې قدرت په لاس کې وي. د ورسپانې په لیکنه په دغه موقت حکومت کې به طالبان او اوسنۍ حکومت قدرت شریک وي. د دغه وړاندیز د مسودې لمخې دغه سیاسي اقدام به دې ته اړتیا ولري چې ولسمشر غنی له واک لري شي. هغه څه چې ولسمشر غنی په وار وار مخالفت کړی او ویلي دي چې دای به واک یوازې خپل یو منتخب ځایناستي ته سپاري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د سولې اړوند په هیڅ ستره کې باید له عجلې څخه کار وانه خیستل سي. ولسمشر غنی ویلي چې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د خپل واک موده را کمولو ته حاضر دی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کوهدامن شورا یوې ولسی ناستې ته په ویډیوي پیغام کې وویل، حکومت له جګړې څخه سولې ته د تګ لپاره خپل روښانه طرحه لري او د سولې اړوند طرحو کې باید بیړه ونه شي. هغه وی افغانان د دې ظرفیت لري چې د سولې لپاره خپلې طرحې جوړې کړي.
طرح ما برای عبور از حالت جنگ
ته زموږ طرحه له جګړې څخه د یوې تلپاتې سولې په لور تک ته روښانه ده. هر هغه طرحه چې له بیرون څخه مطرح کیږي موږ خپل درنه دومره ظرفیت لرو چې هر اړخیزې طرحې وړاندې کړو. سوله زموږ طالبانو د نړیوالې ټولنې ترمنځ د خبرو مهم اړخ دی. پرته له دې چې په دوامداره او ګټوره توګه موږ یوې پایلې ته ونه رسیږو، څوک دې وارخطایي نه کوي.
بحث دوامدار و مفید که سر اصول اساسی به نتیجه برسیم کس ورختای نکنه.
افغان جمهور رئیس همدار از وای حکومت د سولې دراوستو لپاره خپل اراده او خنیت خودلای نوموړی په ټینګار سره وای حاضر دی دی وی تلپات او هر اړخیز سولې لپاره د خپل د واک موده کم کړی. جمهور رئیس وای انتخابات راتلونکو حکومت د واکدارانو په ټاکل کېدو کې یو اساسي شرط دی او همدغه ټاکنې بیا هغه حکومت ته مشروعیت ورکولای شي. ښاغلی غنی دا خبر یو ځل بیا تکرار کړه چې په راتلونکو انتخاباتو کې بیزلی د واک ترلاسه کولو لپاره نه کاندیدیږي. د افغانستان جمهور رئیس وای په تیرو دوه څلوېښت کلونو کې د سولې لپاره تر بل هر وخت څخه زیات دننه په هیواد کې د سولې اړوند ملي اجماع رامنځته شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح بیا دې غونډې ته وویل طالبان باید روان افغان وژنه ودروي. هغه وویل که بیا ځلې د ښه نیت معلومولو لپاره د نور طالب بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه کېږي دا د منلو وړ نه ده.
ما یک چیز از همینجا براتون وعده میتم، به خاطر به شما وعده میتم که
زه له تاسو سره په یو برخه کې ژمنه کوم او ژمنه هم د دې لپاره کوم چې ستاسو اولادونه د دې وطن په ګډ ګډ کې د دې خاورې د ساتنې لپاره پوځي جامې په ځان کړي. موږ بیا هغه اشتباه نه تکرارو. موږ د طالبانو د بیا معلومولو لپاره هیڅکله هم بندیان د ښه نیت په هدف نه خوشي کوو. خو خیال سره هیڅکله هم له یوې سوړي څخه دوه ځلې خپل ځان د مار چې چلو ته نه ورکوي. ښاغلی صالح ویل طالبانو سره باید د سولې د راوستلو لپاره مذاکرات دوام ولري او هیڅکله هم جمهوریت ماته نه ده خوړلی. طالبانو لا تر اوسه د دې څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې دننه په افغانستان کې د ترکیې ناستې لپاره د بېلابېلو طرحو په جوړېدو بحثونه روان دي.
و بجې او یو شت دقیقې غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکو سختو جګړو ځپلې دي. خو د دې ولایت اوسیدونکو کلاوی خوا په ترکیه کې جوړیدونکو غونډې ته خوشبینه دي. د بلې خوا په جګړو کې لشکرو لوی د سولې او اوربند غوښتنه کوي. دوی هوایي چې هلمند دي افغان دولت او وسلوال طالبان به په دې غونډه کې سولې او اوربند ته لاره هواره کړي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
دا غزنی اوسیدونکو په ترکیه کې د افغانستان د سولې په تړاو جوړیدونکو کانفرنس ته خوشبین دي او هیله لري چې د سولې دغه خبرې بریالۍ سي. دوی وایي دا یې ارمان ده چې نور په افغانستان کې سوله وسي، نه غواړي چې نور دې په هیواد کې وینې توی سي. دوی وایي د ترکیې د غونډې په تړاو په خلکو کې هیلې راژوندۍ سوې او د خوشحالۍ احساس کوي. دا غزنی قرباغ ولسوالۍ 55 کلن سید محمد نعیم وایي ټول ژوند په جګړو کې را تیر سو. هیله یې دا ده چې نور په وطن کې د وینو تویولو روانه لړۍ بنده سي.
دا 55 کاله کې چې زه په خو بد پوهېدلی یم خو موږ خوشحالي نه ده لیدلې. خو دغه جنګ ده، دغه بدحال ده، دغه د خلکو وزن دي. نو اوس مو تمه ده الله پاک دې په افغانستان کې صلح راولي، خدای دې خوشحالي راولي، خدای دا خلک سره جوړ کړي. دا شاګردان مو بیا تعلیمه پاتې دي، خلک ځوانان مو بیا تعلیمه پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې تر نورو زیاتې جګړې سوې دي. نور احمد ځوان دی او د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی په ترکیه کې جوړیدونکې غونډې ته خوشحاله دی خو بیا هم له ښکېلو لورو د سولې او اوربند د ټینګېدو غوښتنه کوي.
د موږ غوښتنه دا ده چې اول به د اوربند وسي، بعد له اوربند د جګړه سره کمه کړي. دغه هم غوښتنه دی، نور خو داسې شی نهشته چې دی.
محمد آصف سروري هم وایي هر ورځ په رسنیو کې د ترکیې د کانفرنس په اړه خبرې اوري، خوشاله دی. ښاغلی سروري په دغه کانفرنس کې تر هر څه وړاندې د اوربند غوښتنه کوي. سروري وایي په افغانستان کې د جمهوریت ملاتړي یو، د اوربند د ټینګښت او د سرتاسري سولې غوښتنه کوو.
ما دواړو طرفونو دا غوښتنه داسې دی څومره زر کېږي او دغه سولې ته باید زر لخصی وکړي. سوله راولي، ورکم راولي، اوربند راولي. څومره چې زر کېږي دا اوربند باید وسي، ځکه چې افغانان ډېر له جنګ نه ستړي دي. حالات خراب دي، سره اقتصادي مشکلات دي او دواړو طرفونو سوله ډېر تږي دي.
که څه هم د ترکیه د ناستې د نیټې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل سوي، خو د ملي مصالحې عالي شورا د سلاکارانو د بورج غړي سید ظاهر متوهري څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د استانبول غونډه د روانې اپریل میاشتې په 14 نیټه کېږي. د افغان سولې په تړاو په دغه ځانګړې او ستره غونډه کې به د افغان دولت ته وسلوالو طالبانو د استازو تر څنګ د سیمې او نړۍ د ډیری هیوادونو استازي ګډون وکړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې یو بهرنی مسأله. واشنگتن روسیې ته خبرداری ورکړی چې له اوکراین سره پر پوله له پاراونکو اقداماتو ډډه وکړي. امریکایي چارواکو له اوکراین سره پر پوله د ګڼو روسي پوځیانو ځای پر ځای کول بې باکانه اقدام بللی او ویلي دي چې دوی او اروپایي متحدان یې اندېښمن کړي دي. سپی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
له اوکراین سره په پوله د روسیې تازه پوځي تحرکاتو امریکا او لویدیز هیوادونه اندېښمن کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یکشنبه له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې ګواښ وکړ چې که روسیه پاراونکو اقداماتو ته دوام ورکړي تاوان به ورکړي.
As we speak right now, I have to tell you we have real concerns about Russia's actions.
Hamda us che la tasu sara khabari kum baya darta wayam che la Ukraine sara pa sarhad ke de Russia de iqdamat pa ara jiddi andekhni laru. Us tar bil har waqt ziyad halta la kala che pa 2014 kal ke lumrai war hamla wakra de Russi fawjan huzur lari. Zaka ham mung pa Europa ke la khpalo mulgaro aw mutahidin sara pregde alika aw hamagi kiyu. Mung tol pa de ara gada andekhla laru ulasmashar Biden wazeh kari da che ka Russia be باکانا او پراون کی عمل وکړي تاوان او عواقب ولري.
There will be consequences.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خاغلی بلینکن لخپل فرانسوي او جرمني سالانو سره هم د روسیې د تازه تحرکاتو په اړه غږیدل او ټینګار کړی چې د روسیې لخوا په کریمیا ټاپو وزمه او د اوکراین په پوله پوځي تحرکات باید ودرېږي. دا څو وروستۍ ورځې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو او روسپلو بلتون پال ترمنځ نښتو زور اخیسته ښکاري چې روسي پوځیان هم د اوکراین د پولې خوا او هم په کریمیا ټاپو وزمه کې خپل پوځي تحرکات زیات کړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب هم یک شنبه وختي ویلي وو لندن او واشنگتن په اوکراین کې د روسیې له بې ثباته کوونکو هڅو سره کلک مخالفت لري او له موسکو غواړي چې لانجو لاس واخلي. د جګړو په تودیدو سره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ترکیه ته تللی او له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره خبرې کړې. په استانبول کې له زيلنسکي سره تر لیدنې وروسته اردوغان وویل وروستي فعالیتونه د اندېښنې وړ دي او هیله ده چې دا لانجه په سوله ییزه توګه او د اوکراین د ځمکنۍ واکمنتیا سره په مطابقت حل شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پنځشنبه د دغه هیواد په ختیځ سیمه دون باس کې له خپلو پوځیانو سره تر لیدو وروسته وویل انقره او کیف په تور سمندرګي کې د ګواښونو او له هغوی سره د چلند په اړه یو ډول دریز لري. کرملین د روسیې جمهوري ریاست بیا د لویدیځو هیوادونو هغه غوښتنه رد کړي چې روسي پوځیان د اوکراین له پولو شاته وکړي او ویلي دي دا پوځیان کوم ګواښ نه متوجه کوي بلکې دا د روسیې یو کورنۍ موضوع ده. روسیې په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د روسیې دغه کار د لکتر لګه سلو هیوادونو لخوا په رسمیت ونه پیژندل شو. موسکو د کریمیا تر الحاق وروسته د اوکراین په ختیځ کې د نورو روس پلاو بلتون پالو ډلو په پوځي تمویل هم لاس پورې کړ. د اوکراین د ختیځ او کلنې جګړې څخه باندې 14,000 کسان وژلي او له 1,000,000 زیات کسان یې له خپلو سیمو وتلو ته